سلامون و وقت مبخیر دست ازادی رو دوتا واقعی از بو خبرونه. افغانستان د تیر جمهوری نظام د مالی وزیر از رات عمر زخمال وایي که طالبان نړیوال مشروط غواړي باید له هر څه وړاندې ولس ته مراجعه وکړي. نړیوال په کابل کې لیوه خصوصي نوموړي په کابل کې لیوه خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې تر هغې چې طالبان پر ټولو افغانانو په حکومت کې خپل ځان ونه ګوري، نړۍ به له دوی سره سیاسي او ډیپلوماتیک تعامل ته غاړه کښېنږدي. د تیر جمهوري نظام دغه چارواکي چې په کابل کې اوسېږي همداراز پر طالبان غږ کړی چې د وخت له ځای کولو پرته افغان مېرمنو او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي. که څه هم په کاراتو بېلابېل بنسټونو او سیاسي شخصیتونو له طالبان غوښتي چې د افغان مېرمنو پر وړاندې خپل سیاستونه نرم او د دوی حقونه ورکړي، خو طالبان بې اده کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو حقونه خوندي دي او د نجونو د زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله ده. طالبانو د افغانستان په سویل ختیځون کې هغو ځوانانو ته د کتابونو د نوې ژباړه خبرداری ورکړی چې دوی به اضافي کتابونه له خلکو راټولول او بیا به یې په وړیا توګه په خلکو ویشل. په وړیا توګه د کتابونو د ویش د لړۍ یوه تنظیمونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې طالبانو یې ملګري د خوست د اطلاعات او کلتور ریاست ته ورغوښتي او خبرداری ورکړی چې دغه لړۍ باید له ځنډ پرته بنده کړي. د کتابونو د ویش دغه تنظیمونکو د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې هېڅکله داسې کتابونه چې هغه د اسلامي او افغاني اصولو سره په ټکر کې وي نه یې راټول کړي او نه یې هم په خلکو ویشلي دي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي چې پرون یکشنبه د بهارک فیض آباد پر لارې د ټرافیکي پیښې له کبله شپږ تنه وژل شوي دي. د بدخشان امنیت قمندانۍ د بېلمې په خبرولو سره ویلي چې دغه پیښه د کوکچي سیند د وکس ډول موټر د غورځېدو له کبله رامنځته شوې ده. د لمې د معلوماتو له مخې د پیښه د خواجه عبدل په سیمه کې رامنځته شوې او د پیښې قربانیان د بهارک جرم او شاده او ولسوالۍ اوسېدونکي دي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې پر همدې لارې د یوې بلې ټرافیکي پیښې له کبله هم شپږ تنه وژل شوي دي. د سړکونو خرابوالی د ټرافیکي اصولو په پام کې نیول او د موټرو چلوونکو بې باکۍ په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو اصلي علتونه بلل کېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له جرمني، فرانسې او برېټانیا سره د هستوي خبرو بیا پیل تایید کړل. دغه خبرې به د ایران او یادو ودونو د بهرنیو چارو د مرستیال وزیرانو ترمنځ وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وین اسماعیل بقایی پرون بیا خبرې ناسته کې ویل چې دغه خبرې به د نومبر 19 د دوه اړخیزو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو په اړه ترسره شي. د دغه خبرو د ځای په اړه څه نه دي ویل شوي. تر دې وړاندې د جاپان کیودو خبرې اژانس ویلي چې ایران له برېټانیا او اروپایي ټولنې سره د هستوي خبرو لپاره چې د راتلونکي جمعې اس په جنیوا کې کېږي چمتووالی نیسي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې په روسیې سلګونه یمنیان د اوکراین د جګړې لپاره ګمارل دي. د ټایمز د معلوماتو له مخې دغه کسانو ته د ډیرو پیسو همداراز د روسیې د طبیعت د برخلې ژمنې شوې دي. په راپور کې راغلی چې د نومبر په 23 حوثیانو پورې اړوند یوه شرکت له دغو یمنیانو سره روسیې په ورتګ کې مرسته کړې او دوی روسیې په رسېدو ته د جګړې لومړۍ کرښو ته استول سوي دي. وروستی خبر هم دا چې د افغانستان، پاکستان او عربي متحده امارات ترمنځ د ګډ سیریز د لوبو په دوام د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د دوهم ځل لپاره د اماراتو ټیم ته ماته ورکړه. دغه لوبه د یکشنبې په ورځ په عربي متحده اماراتو کې ترسره شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ وین سید نسین ستان د یکشنبې نه وخته ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په دغه درې اړخیزه لوب لړۍ کې څلور لوبې کړي چې درې هغه یې ګټلې دي. نن کوم غرض موږ ټیم ته راتلونکي سیشن به پوره سره پاکستان سره په فائنل کې هم لوبيږي. د یادونه ودا چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې د 2013 کال اسیا جام اتلولي هم ګټلې ده. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیواله شپاړس ورځنۍ کمپاین نن د نومبر په 15 پیلېږي. د افغان میرمنو او نجونو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي چې ټول باید په دغه نړیوال کمپاین کې فعاله ونډه واخلي. دغه فعالانې له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله مند دي ښیي چې دغه کمپاین اړوند بنسټونه او نړیوالې ټولنې ته د افغان میرمنو د رښتینې غږ د رسولو لپاره خورا ښه فرصت دی او باید ګټه ترې پورته شي. تفصیل په راپور کې.
د افغان میرمنو او نجونو یو شمیر فعالانې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د نړیوال 14 ورځنی کمپاین له پیلېدو هرکلی کوي. دوی دغه کمپاین په افغانستان کې د افغان میرمنو او نجونو پر وړاندې د طالبانو له لوري د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو او له دې کبله د دوی پر وړاندې د پرتو ستونزو او ننګونو د بیان لپاره ښه فرصت بولي. د ښځو د حقونو فعاله جولیا پارسي چې د خپلو فعالیتونو له کبله د طالبانو له لوري زندانی شوې هم ده، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امکان لري زه له دغه کمپاین څخه ملاتړ کوم او د افغانو میرمنو د حقونو د خوندیتوب لپاره د دوی په څنګ کې درېږم. که موږ چېرته په افغانستان کې برنامې نشو جوړولی، فکر کوم ښه ده چې د سوشل میډیا له لارې په دې اړه عامه پوهاوی وشي. زه له ټولو خلکو غواړم چې په دغه کمپاین کې زموږ سره ودرېږي او ملاتړ وکړي.
ملګری ملتونه وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په موخه په یوه کمپاین کې چې هر کال د نومبر له 15 څخه د ډسمبر 13 پورې د نو اکسکیوز یا هیڅ بهانه نشته له شعار سره پیلیږي، له حکومتونو غواړي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې پانګونه وکړي او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د دې پانګونې لارې چارې شریکې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د 1999 کال د اکتوبر په 12 نیټه د نومبر 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په توګه تصویب کړه. په ورته وخت کې د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې مشره ترنم سعیدی وایي چې سږکال افغان میرمنې د نومبر 15 په داسې حال کې لمانځي چې میرمنې او نجونې په افغانستان کې له زیاتېدونکې تاوتریخوالي، ټولنیز ذلت او سیستماتیکې بې عدالتیو سره مخامخې دي. اغلی سعیدی رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال 14 ورځنی کمپاین به د هیواد د ښځو د غږ په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي او نړیوالو ته به دا پیغام ورسوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت سمدستي پاملرنې او اقدام ته اړتیا لري. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال 14 ورځنی کمپاین په داسې حال کې پیلیږي چې د طالبانو حکومت د 2023 کال په اګست میاشت کې له بیا واکمنېدو وروسته افغان میرمنې له زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکته را وګرځولې. که څه هم په کراتو په کور دننه او بهر له طالبانو د ښځو پر وړاندې د نرم دریس او د دوی د حقونو د ورکړې غوښتنې مطرح شوي، خو طالبانو تل دا ادعا کړې چې د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
ډیره مننه ده چې موږ سره تر دې شیبو پورې وي. اوس هم تاسو را بولم چې نیمه نړۍ او درسي ساعت خبرونه واوري.
سره دمیان خلیم را بندول لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زم نور د دېژن خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د نیمه نړۍ یو بل خبرونه ته خراغلی. د نومبر 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوال ورځ په نوم نومول شوې ده، خو افغان میرمنې سره له دې چې د طالبانو حکومت له خپل ټولو لومړنیو حقونو څخه بې برخې کړي دي، کورنۍ تاوتریخوالی هم دوی ځوروي. د ګڼ شمېر ښځو په خبره کورنۍ خشونت تر ډیره له میرمنو سره کېږي چې میړونه یې معتاد وي.
اول کې و چارت وهله، اما داسې متات نه و. وخت چې پوډرې وهله د پیران کې دا کار شروع کړه او بس دلته ځتی بیخي ختم ک ډیر یعنی دردون کې ځون ما تیر کړه.
د جمهوریت پر وخت ډیری ښځو رسمي یا هم غیر رسمي دندې درلودلې، معاش اخیسته، په مرسته یې ځان او کورنۍ ته نفقه پیدا کوله. خو اوس دا چې د طالبانو نظام پر دوی باندې د کار کولو لارې بندې کړې دي، وایي کورنۍ تاوتریخوالی څو برابره زیات شوی دی. د دوی په ډله کې هغه میرمنې هم شاملې دي چې میړونه یې معتاد دي. میرمن لیلما 15 اولادونه دا چې میړه معتاد و په یوازې ځان لوی کړي. هغه وایي مور پلار یې د دې په ماشومتوب مړ شوي و. ترې داسې کس ته واده کړی وه چې هغه په نشه یي توکو روږدی و. له هغلې لیلما سره مې د هغې په ژوند کې د ستونزو او دا چې څه ډول یې خپل اولادونه لوی کړي مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي
ما خپل ډیر مشکلات لیدلی و. ما مور نه درلوده. زه له موره یو نیم کلنه پاتې سوم، له پلاره پنځه کلنه. د تره په کور کې لویه سوم. زه یې ته ورکړې وم، ما یو کال ونه لیده چې دا څوک ده، زه چا ته ورکړې یم. زه مې تره ورکړم. د ما په نکاح کې چې دا نکاح ورځ مې وادی راغی، ما ولیده. نو د ما آینده د ما ژوند یې تباه کړ راته. متاسفانه چې محتاد و، ډېر رنج مې په دنیا کې ولیده، ډېر. دغه اوس هم وینم، اوس فعلان هم په همدې شرایطو کې.
څه وخت پوه شوې بیا چې دا محتاد دی؟
هغه وخت کې پوه شوم چې موږ مهاجر شولو، ایران ته لاړو. چې بېرته راغلم، بس ذاتي دا سړی ما ته سړی نه سه، دا ذاتي نه د ما مېړه سه، نه موږ ته خرڅ راکړه، نه مصرف. دغه پنځه واړه اولاده ما خپله وروزله، خپله مې زحمت وایسته، خپله ما ته زه له مکتب نه ایستلې وم. تره مې اتم سم کې وم، بېرته مې مکتب شروع کړ، شپې مې ویلې. نو ما له اولاد سره ډېر وقت سره هم ورته پلار سوم، مور سوم.
تاسو په مخ کې کوم څه وڅښول؟ څنګه پوه شولې؟
زه هغه وخت کې پوه شوم چې دای محتاد ده، چې زه د څلورو بچیانو چښتنه وم. زه هغه وخت کې پوه شوم چې دای محتاد ده. اول کې و چرته وهله، اما داسې محتاد نه و. دی وخت چې پوډرې وهله، ده په ایران کې دا کار شروع کړی و. بس دلته ذاتي بیخي ختم کړ، ډېر یعنی دردونکی ژوند ما تېر کړی.
د تاسو تره چې کله تاسو ورکولی، په اول کې پوښتنه نه وه کړې چې دا سړی څه عمل لري؟
نه، که پوښتنه کړې وای ولې به د ما ژوند تباه کېده؟ پوښتنه یې نه وه کړې. مقصد ورې کړم، چې زه نه مقصد مېړه نه ورې کړ.
بیا تا سره د دې مېړه برخورد څه رقم و؟ وهلې، ټکولی، څه کول؟
ډېر خراب برخورد یې راسره کړ. ډېر مې ژوند په کړاوونو کې تېر شو. همېشه به یې جنګ کوه، همېشه به یې دعوې کوله، بانه به یې کوله، په هر شي باندې، هر شی به یې له کوره وړله، خرڅول به یې، ماشومان به یې د ما وهله، زه به یې وهلم. نو ډېر یعنې ډېر تریخ ژوند مې تېر کړی واقعیت سره.
بیا کوم څوک تا درلودلی چې ورسي خپل د زړه راز ورته وایي، خپل غم سره شریک دي؟
نه، هیڅوک مې نه درلود. یو ماما مې، ماما مې مړ سه، ما هیڅ چا د ما لاس نیوای ونه کړ، هیڅوک نه و چې ما تکیه پرې کړې وه غیر خدای پاک نه. نو خپله مې منډې کولې، خپله مې همت کاوه، خپله مې درس ویلې، خپله مې دغه اولاد وروزه. فقط د مرۍ له لارې، د خیاطۍ له لارې دغه پیشه ما مخکې ونیوله، چې فقط دغو نه مې وکړه چې ما درد ډېر تېر کړی و. زه چې دغه کونډې یینمه، زه چې یتیمان یینمه، واقعیت سره ډېر ما ته درد آوره ده، په دې خاطر چې ما خپله ډېر درد لیدلی ده. زه د نورو له زړه نه راځم.
کله چې د خپلو خپلوانو کور ته ورتللې، طبیعي خبره ده چې هغوی په دې پوهېدل چې د تا مېړه محتاد ده. د دوی برخورد بیا له تا سره څنګه و؟
ما سره چا مرسته ونه کړه، فقط خبرې به یې کولې. مثلا رشخان به یې واهه، د ما په اولاد به ډېر بد تاثیر به یې کاوه، ډېر به د ما په اولاد بد تاثیر کاوه. روحن به دوی نارامه و، همیشه به یې راته ویلې، مورې دا پلار مې ولې داسې کوي، موږ ته ولې خلک تانې راکوي؟ خلکو به ډېرې تانې د ما اولاد ته ورکولې. ما ته به په مجلسو کې مخامخ ویل کېده، ما به ځان تېراوه، څه به مې ویلې. نو د موږ خلک چې دي، یعنی ډېر سطح د دانش ټیټه ده. حتی هغه کسان چې درس و تعلیم یې کړی و، غودي لایلې راته. نو هغه نورو نه خو به موایت ګیله نه کوله. واقعیت سره د موږ خلک هغه یو متل ده، وای مور لیدی نیسي، وږي ته یې ورکولی نیسي. د موږ خلک دغسې خاصیت لري.
تاسو ته همدا ویلې چې مېړه دې محتاد ده، دا رقم پیغور یې درکوه؟
هو، پیغور یې راکوه چې پلاني ځای کې مې ولیده، پلاني ځای کې ناست و، او داسې یې وهله او څنګه. همیشه به دغه خبرې به وي، ما به ډېر رنج وړه. اما بیا به مې څه دونه رنج مې درلوده، مګر مجبوره وم د خپل اولاد لپاره مې نفقه پیدا کوله. باور وکړه، ما شپږ میاشتې نانبایی وکړه، ما ډوډۍ پخوله په خپله کوڅه کې، په خپله کوڅه کې مې پخوله. اما ما هېڅ وخت له داسې کار ونه کړ چې زه لاس مې چاته وکړسي، له چا نه مې قرض ونه غوښتې. مونږ په خپلو کې ډېر شتمن و، ډېر شتمن و، اما ما له چا نه قرض راته ونه غوښتې. ما خپل ژوند مخکې بوته، له خدای پاک نه راضي ما، شکر ده چې یعنی که دغه اوس هم زه ژوند ډېر په مشکلاتو تېروم، اما لاس مې چاته اوږد نه ده. خپله کولی سمه، عرفه لرمه، کورسونه لرمه، موزیشي دغه ښځې را سره دي، نجونې را سره دي. زه واقعیت سره په دغه نجونو سره ما سره دي، زه افتخار پې کوم. ما ته هم خور دي، هم مور دي، هم د خبره خپل مې دي.
بله، دای تاسو مېړه به چې کور ته راته، بیرون به یې نشه کړې وه، کالي به څه رقم و، سروازه به څه رقم و، چېرته کېناسته؟
کالي داسې و چې یارې به لاړه، شل شپې به دی نه و، شل شپې باد به راغی. باور وکړه چې اته کالی به یې خزنده کړې وه، خزنده. دا به مې امام ته ولېږه، پیسې به مې ورکړې، لاړه به امام ته، یا به مې ماما ته یلې، یا به مې بل چا ته یلې چې دا بوزه. امام ته به یې بوته، سر به یې پې جوړ کړه، کالي به یې پې وایسته، کالي به یې بېرته راوړه، کالي به ما سوزول. هغه د مینځلو نه و، غونډ به سوري سوري و، خزنده به یې کړې وه، داسې خزنده به یې کړې وه. اصلا نه ایرانه پاتې وم چې زه څه وکړم. همیشه به ما ویلې، ما به خدای پاک ته همیشه دعا کوله چې یا پاکه خدایه، خدای مې دلې دې سړي نه ذاتي خلاصه کړه، یا زه لاړه سم، یا د دی خدای مړ کړه. اما مړم نه سه، مجبوره سوم، ذاتي مې خط دې واخیسته، جدا سومتې.
خط دی چنگه وقت آسانه و سخت و قبلوه چنگه که زکا افغانستان که دا مسائل سخت دی؟
دیر سخت و دیره ما تا مشکله و دیره مشکله و دی تقریبا وکاله لار ایران تا. ایران تا چی لار بس ما غیابی تلاخته وقت. ما دولت تا مراجعه وکره چی دری کال پا شریعت که دی چی یعنی نفقه خپل اولاد تا یا کزی تا چو کرنه که باید اغا غیابی تلاق وخلی. بیا دری کال خودی ما نو وکاله تیرسو وکاله باد بیا زلارن تلاق میتی وقت.
طلاق دې څنګه واخیسته؟ آیا دا طلاق اوس اتا میړه ته د منلو وړ دی؟
و خود وړ منلو وړ و که نه و دی چې راغی ذاتي هماغه محکمې ته هغې وغوښته ورته ویلی چې تا د دې نفقه ورنه کړه اولاد دې خوسې که تا د نه ویلی چې دغه ښځه له کومه یې کوي دا څه یې کوي نو دې خو دیوالونه نه خوړه د اولاد خو د خاورې نه خوړې که نه تا خو دا فکر ځان سره نه کوه تا نه یې شي کولې نو تا دا فکر ځان سره نه کوه چې دا د ما اولاد چی خوري
بیا لغه وروسته تاسو نه ځورولی وخت نا وخت کور ته نه راته
نه کور ته دې مونږ نه راته داسې کله کله به چې و یو ورځ همدغسې د لور کره مې زه تللی وم لور مې واده سوې وه لور کره مې تللی وم ده په ما باندې وار وکړه ډېره یې ووهلمه سیمې راته راخیستی وه بیا د همسایګانو د لور مې همسایګانې و غودې خلاصه کړم بیا اوزې ته یې زنګ ووهه اوزې نفر راغله بیا یې بوته بیا دوه شپې بندي که بیا پاس لغه نه زتي بیا زتي غرض یې ونه کړه
له طلاق وروسته یې دا کار وکړه
هو باد له طلاقه باد له طلاقه د لور کره مې وم چې دی راغی په ما یې و
د څه وویلې یعنې همدا خبرې کوله چې ولې دې طلاق واخیسته
ولې دې طلاق واخیست ولې دې اولاد دې ما راڅکه واخیسته ټول اولاد دې ولې راڅکه واخیسته ما ورته ویلې مالکه تا غیرت درلودی تا خو به اولاد ساتلی و نو ته ځان نسې ساتلی اولاد څنګه ساتلی سې دی خو ښه پوهېده چې یعنې د ده هدف بل شی نه و د ده هدف دا و چې یعنې ما ته خرچه راکوه ما ته پیسې راکوه لکه اول کې چې همداسې راسته وړي د هدف همدا و چې ما د خپل لغه لاندې ونیسي چې یعنې دا مجبوره سي زوی راڅکه بوته یو وړکی زوی مې و هغه یې بوته وی تښتاوه بیا مې پیدا کړه ان له قنداره مې بېرته راوسته بیا مې دا لږ بېرته پیدا کړه دوه کلن زوی مې وتښتولی و راڅکه نو هغه یې به و ځان سره نه پوهېږم چېرته یې به و بیا مې قندار کې پیدا کړه ته یې وامخېسته راموست
دا هر څه څومره درته سخت تمامېدل چې زوی درنه وړی و دا دې په څومره سختۍ یې بېرته پیدا کړه
والله تقریبا یوه هفته ورپسې وګرځېدلو یوه هفته مکمله بیا مې پیدا کړه سختي خو ډېره سختي وه راته اوس هم هماغسې مشکلات لرم اوس هم دا چې یو کور نیسم یو کډه کوم یو ځای نه بل ځای ته ځم هلته ضمانت غواړي مثلا یو کډه چې کوي هله وکیل ګزار ته به ځې هغه ته به ځې دغه ډېرې ستونزې دي ما ته خو خدای داسې مې زړه تور سوی ده له دې مملکت نه چې وایمه بېخي یا داسې ځای ته لاړه سم ذاتي څوک ونه وینمه داسې سویمه دغه نن ما کډه را وړې ده زه فلم برداري درته وکړم دا ځای در وښیمه زړه دې راځي چې څه رقم ځای کې زه ځوند کوم اما څه وکړم مجبوره یم زه مې له اوس زوی سره وړکي زوته مې پاتې یم نور څوک نهشته را سره لورګانې مې واده سولې
اوس هم ته خپله باید کار وکړې ډوډۍ پیدا کړې
هو اوس هم خپله کار کوم خپله دا د مرۍ کار کوو د خیاطي کوو نهشته په خدای کار هم نهشته فروش هم نهشته زه ګنډې افغاني جوړوم تولید مې ګنډې افغاني ده ډېر کوشش کوم دغو نه کېږي چې هغه کرایه پوره کړم
اوس د داسې کورنۍ ګورې چې هغه لور یې معتاد ته واده سوې ده ځکه خپله په تاسو باندې داسې یو سرنوشت تېر او ته له خپل ژوند نه څومره ډاډ ورکوې څومره خپلې تجربې ورسره شریکوې
والله همیشه چې دلته ما سره راځي د نجونې ډېرې څه دي نه اوس خلک زره هوښیار سوي دي پوښتنه کوي مثلا داسې نه کوي چې خپله لور معتاد ته ورکړه اما ستا داسې ښځې ستا چې دا لکه ما غوندې ژوند مخکې بیایي بېچارهګانې مجبوره دي نو مېړه چې معتاد سي داسې فکر وکړه لکه مړ نو د هغه ژوند څه په درد لګېږي هغه داسې دغه یو متل دی وایي د جامې چونجی ده هغه له منځه ځي او نه مړ کولی سي نه شړلی سي څه ورسره وکړي نو مجبوره یې ژوند به کوي داسې ښځې دي بېچارهګانې چې ځي د خلکو په کورو کې کار کوي د خلکو کلاشوي کوي د خلکو مثالا شتمنو کورو ته ځي د هغو د کالي مینځي د هغو د کورونه پاکوي ورته اما خپله ډوډۍ پیدا کوي په دې چې مجبوره دي څه وکړه داسې کورنۍ ډېرې شته داسې نجونې زه پېژنم داسې ښځې پېژنم باور په خدای وکړه چې راځي ما ته زاړي دوه ساعته درې ساعته ځم ما سره غږېږي زه بیا هم ورته وایم ډاډګرنه ورکوم وایم همت وکړه خپل غیرت وکړه هیڅ وخت ځان مه تسلیموي مسلک زده کړئ او خیاطي زده کړئ یا د اقل دا د خپل ماشومانو کالي هم چې وګنډئ یا بیا هم د خیاط له روپۍ نه خو هغه کېږي مخکې کېږي
هغو کورنیو ته څه ویل لري چې په همدا اوس شرایطو کې هم دوی خپلې لونه داسې چاته ودوي چې هغه معتاد وي دوی ته به څه ویل ولري په آخر کې؟
ولا داسې کورنۍ ته زه د پیام لرم یا پیغام ورته لرم چې دوی اول باید کوشش دا وکړه چې هغه کورنۍ وپېژني، د خپله لور مثالا داسې نه کړه چې ژوند یې ورته تباه کړه، آینده یې ورته خرابه کړه، بیا هغه د ماشومانو چښتنه سي د هغه وخت چې لور ونه شي ساتلی د هغه ماشومان هم نه شي ساتلی، نو هغه مور مجبوره ده، مکلفه ده چې خپل اولاد ته هر رقم کېږي، یا مړې ډوډۍ به پیدا کوي، یا به گدایی کوي، یا به مثلا زیکار کوي، یا به هر رقم چې کېږي نو مجبوره ده. په دې چې مور ده، وخت یو جلۍ چې مور کېږي هغه د مورتوب درجه چې اخلي په څه شي اخلي، چې مور ګوره یولس مرتبې وایي د مور نوم مل کېږي، بیا په دولسه مرتبه د پلار حق ده. اما مور درجه ولې دومره جګه ده؟ په دې چې وخت چې یو ماشوم په لارې نه وایي ځي قدم ږدي، پیش له دې نه چې هغه ولېږي مور وخته یو لرزه په وجود کې پیدا کیږي، لکه قلب چې کته ولېږي دغه سې کیږي. نو دغه چون زه خپله مور یم، ما خپله لیدلې دي، ما خپله تجربه کړې دي.
دا یوازې میرمن لیلما نه ده چې په ګډ ژوند کې د خوښۍ پر ځای له ستونزو او درد او غم سره مخ شوې ده. ډیری داسې ښځې شته چې هغوی له واده وروسته په دې پوه شوې دي چې میړه یې معتاد دی. روزو دې ته کله چې نارینه د ښځو نفقه نه ورکوي، اولادونه یې نه ساتي، او علت هم د دې سړیو په نشه یي توکو باندې اخته کېدل وي، میرمنې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره د اسلام د دین مطابق څه کولی شي؟ په دې هکله دیني عالم قاضي محمد الیاس مدني وایي
دغه ستونزه او دغه مشکل وجود لري، خصوصا په افغانستان کې. ولې چې د افغانستان اطرافي سیمې دي او په یو دروغجن او کاذب غرور کې دوه پراته دي، او دغه همدغه وجه ده چې زمونږ په ډیری اناناتو کې، زمونږ په ډیری فرهنګ کې د ظلم او د وحشت څرک لیدل کیږي. څنګه هغه موږ د فرهنګ نوم ورکو یا د اناناتو نوم ورکو یا د کلتور نوم ورکو، خو چون هغه د اسلام له نظره د ظلم سره واقع کیږي، او په اسلام کې د دې شي لپاره هیڅ محل نشته چې دا شی باید تطبیق شي. په همدې اساس باندې رازو دغه نوې نقطې له تاسو له اشاره او کړه چې مېرمنې په کور کې ناسي دي، خاوندانو د نفقې وسره کوم فکر نشته دی، یا کوم سوچ وسره نشته، یا د اولادونو کې شوی د اولادونو د تربیه او د نفقې سوچ وسره نشته دی. ولی دغه خاوند به یا مثال د خبرې د مسافرې په دسي دغه کې ورک وي چې هغه به په کلونه کلونه مېرمنې ته نه راځي، یا به مثال د خبرې معتاد وي، هغه به هم د مېرمنې په کیسې کې نه وي. دا ډول هغه حالات دي چې دا د خځې سره په ظلم واقع کیږي، او د اسلام مبارک دین دا نه قبلای. کچرته کوم خاوند په دغه اټکل کې مسافري چې زه خپل اولادونو ته نفقه ګټم او زر روپۍ ګټم، مثال د خبرې خلیج ملکونو کې مسافری، دا هم د شریعت خلاف دی. ولی چې شریعت او اسلام مبارک دین د موسی د عمر قسم موجوده ده او مشهوره ده، ټول اوریدل ده چې د شپږو میاشتو نه په نهایت کې د شپږو میاشتو نه زیات د سفر اجازه نشته. هم په دې صورت کې چې دغه د سفر اجازه به دا د میرمنې نه اخلي، موږ بدبختانه چې موږ په هر برخه کې که د میرمن نه د اجازې خبر شي، دا موږ لعیب ښکاري، دا موږ لعار ښکاري، دا شرم موږ ښکاري. زه څنګه د میرمنې نه اجازه والم؟ سره ده چې دا یو مسنونه طریقه ده، و شری طریقه را کته په ډیر سفر باندې زیته به د خزینه اجازه اخلي، یعنی خزینه موافقه تاسو سره شرط دی. دویمه خبره دا ده چې چرته معتاد وي، نو معتاد سړی سره هم همدغه ستونزه پیدا کیږي. نو د دې د حل لپاره کومه او تاسو متوجه شو، مېرمنې به خصوصا په دې برخه کې مبارزه وکړي، او د وخت قاضیان چې هر څوک موجود وي، حاکم نظام قاضیان، هغه باید عادل نه کار ولې، او په حقیقت توګه هغه چې د اسلام مبارک دین حکم کړی دی باید هغه تطبیق کړي. د اسلام مبارک دین لکه څنګه چې نارینه او ته ګوره، اسلام کې عادل دی، اسلام کې ظلم نشته چې خزه نشي کولای او سړی کولای شي. منګو تاسو یو کنه چې خسړی طلاق ورکول شي، خو بدلی د خځې سره نشته، دا غلطه خبره ده، دا شریعت خلاف خبره ده. نو لکه څنګه چې نارینه د خځې ته طلاق ورکول شي، جداوال اختیارول شي، هم دغه راز خځې ته هم د حق مسلم حق الله رب العزت او قران او حدیث ورکړي دي چې اغه له منګه فقط نمونه فرق کړي، له منګه طلاق وي، اغه له منګه خلع وي. نو د سړی ته لپاره د طلاق د استعمالول شو، خځې ته لپاره د خلع لفظ استعمالول شو، د نفقې د نور کول په صورت کې، یا د خځې د نورو مسایلو ته رسیدګي کول پنه کولو په صورت کې، چې دغه مطلب ته نور خواهشات پوره نه کړي، شرعي خواهشات پوره نه کړي شي، نو په دې اساس یې په دغه صورت کې خزه کول شي چې محکمې ته رجوع وکړي، او د دې میړنه د خلع مطالبه وکړي، او د میړنه ځان جدا کړي. ځکه چې د میاشتو میاشتو سفرونه د دوی ته د نفقې نه ورکول، یا د دوی مشروع خواهشات نه پوره کول، دا د شریعت خلاف عمل دی. او په دې ټولو صورتونو کې خزه کول شي چې محکمې ته رجوع وکړي، او په دې برخه کې د خلع مطالبه وکړي، او خلع د دوی مسلم او سالم حق دی، باید قاضي به دې باندې فیصله وکړي، او دا دواړه سره جدا.
د پامان اوسیدونکو جان هغه وایي چې افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې لري، خو کله چې له نورو ستونزو سره په کور کې هم له معتاد سړي سره مخ وي، په خبره عمر ورته د زهرو غړپ شي.
دغه مسله په ټول افغاني ټولنه کې متاسفانه شته، دغه ستونزه شته ده. د انجونو پلرونه یا کورنۍ مخکې له دې چې خپل زوم وګوري چې د سړی څه ډول سړی دی، کوم عمل کوي، پر نشوي توکو اخته دی نه دی، یا مثلا د دې عادي ژوند څه ډول دی، نور ټولنیز ژوند څنګه دی، کورنۍ ژوند څنګه دی. دغه اړخونو ته متاسفانه چې زیاتره کورنۍ پام نه کوي، په خاص ډول د انجونو پلرونو میندې دې برخه کې ډېر ډېره ملامت دي. موږ لیدلی عام دي چې ډېر کله دا ډول انجونې چې واده شوي دي، بیا له واده مخکې هغه هلک یو ډول ورته مقابلې خپلو خپلوانو یا هغه خیخانو ته معرفي کړی وي چې زما زوی یا زما وراره یا زما دغه خورایا یا پلانکې، چې دوی ورته اصطلاح هغه جرګه کوي که نه، نو دا دغه ډول سړی دی. خو کله چې هغه له واده وروسته معلومیږي، بیا د هغې اصطلاح برعکس تخیږي، نو دا ډېره یو لویه ستونزه په ټولنه کې را پیدا کولی شو. زما چې لیدلی دي ډېری نجونو ژوند له همدې عمله خوار زار شوی دی، او تر اوسه دغه ستونزه په افغاني ټولنه کې شته دی. متاسفانه چې زیاتره کورنۍ دې برخې ته پام نه کوي، ډېرې پیښې مونږ په دې برخه کې لیدلې دي. خو بیا افغاني ټولنه ده، نور هغه مسایل هم پکې بلې شي راتللی، ځکه چې یو ځل نجلۍ واده شوله نو بیا هغه د طلاق مسایل داشین بیا نه شي کېدلی. نو هغه مشرانو چې ویلي دي چې څو برخو کې به ډېر پام کوي، یو له هغې نه دا و چې د میک اپ کول کې باید ډېر احتیاط وکړي، نو هغه همدغه مسله یادوي. نو زما له کورنۍ غوښتنه دغه ده چې دې برخو ته ډېر پام وکړي، د خلکو په پیسو دې نه تېر وځي، د خلکو په دې لاپو شاپو دې نه تېر وځي، دوی دې لاړ شي په لورې څوک جرګه کوي، په خور یا مثلا د کورنۍ پر نورو خزینو باندې مقابل لوره جرګه کوي، نو دوی دې لږه پوښتنه وکړي، ډېره کنه کې لږه پوښتنه دې وکړي، او هغه د مقابل لورې په تړاو دې پوره معلومات ترلاسه کړي. اوس رخوا کې دې قسم اوس ټکنالوژي ده، هغه لکه عکس وي دا کوم دې نجلۍ ته وښودل شي، نو دا حق لري، ځکه اسلام ورته حق ورکړی دی چې که دا یو ځل وګوري البته نو دومره حق لرلی شي. نو دغه برخو ته زه فکر کوم که پام وشي، نو بیا به راتلونکي کې دغه جنجالونه نه وي چې اوس ورسره خلک مخ دي.
کله چې داسې مسایل رامنځته کېږي، البته ځینې کورنۍ سره له دې چې په پیل کې د زوم په هکله پوښتنه نه وي کړې چې دا څه عمل لري، دا څه رقم انسان دی، له واده وروسته یوه ښځه دې ته مجبوره کوي چې هغه همغه موتاد سړي سره څه رقم ژوند چې هغه باید تیر کړي، کله هم دې ته غوږ نه نیسي چې دا څه ستونزې لري، او هغه په کور کې وهل کېږي، ټکول کېږي، د کور وسایل دا موتاد سړی وړي خرڅوي، خو بېلابېلې ستونزې وي. دغلته هم بیا دې سره څوک مرسته نه کوي. په دې هکله تاسو د یو نارینه په صفت باندې څه وایئ؟
دلته بیا هم د پوهاوی خبره کېږي، او متاسفانه چې دغه ستونزه شته دی، ځکه چې ډېر کله چې دغه ډول انجونې چې له واده مخکې یا مخکې له دې چې دا کوژده شي د هلک په تړاو باندې دوی معلومات نه لري، خو کله چې دوی واده وکړي او ژوند یې جوړ شي بیا وروسته سړی بدل وي، نو دغه ستونزه شته دی. او ډېر کله چې انجونې واده شي هغه که په هر حالت کې یو بس نو په دې راغلی ده، نو هغه مقابل لوری که سړی وي او که نه وي، پر نشهیي توکو اخته وي یا بل کوم عمل کوي، بد عمل وي، نو بس دغه نجلۍ مجبوره ده چې د عمر تر اخره هم هغه ته خپل ویښتان سپین کړي او تیر کړي وته. خو دا ډېره لویه ستونزه ده. زموږ هیله دغه ده چې مخکې له دې چې موږ دا ډول پښیمانه شو، په کار دا ده چې د نجونو له ورکړې مخکې باید مقابل لوری وکتل شي او ولیدل شي چې دا څه ډول سړی دی.
ابراهیم سپېڅلی چې خپله یو پلار دی، په دې نظر دی چې د لور د ودولو پر وخت دا د پلار مسؤلیت دی چې د هلک په هکله پوره معلومات پیدا کړي، ځکه له واده وروسته چې بیا زوم معتاد ثابتېږي دا ډېره سخته وي چې د پلار کورنۍ جلۍ له کوم اور څخه چې دوی پکې اچولی وي بېرته وژغوري.
خپل مېرمن په نس نه مړوي، خپل اولادونه ورڅخه پردي کېږي، په ټولنه کې درپدره ګرځي، بې سواده اولادونه ټولنې ته وړاندې کوي، دا ټولنې لپاره یو ناصر جوړېږي. نو ښه خبره دا ده چې مور پلار د زوم په ټاکلو کې ډېر پروټین څخه کار واخلي، یوه ښه کورنۍ انتخاب کړي، نه یوازې د هلک ښه هلک وګوري بلکې مور پلار یې هم وګوري چې څنګه خلک دي، ځکه چې ښه مور پلار یې هغه بیا ښه هلک روزي، لکه څنګه چې دوی خپل لور ښه روزلي او خور بیا هلک ښه روزلی. نو دا فکر په کار دی، د دوی مسؤلیت دی، داسې نه چې د ځان لپاره یو مسؤلیت بولي چې یو څوک د خپل لور لپاره داسې څوک وټاکي چې هغه رښتیا په کار پوه، تعلیم یافته، هوښیار او له ټول نشو څخه ژغورلی. مور پلار مسؤلیت ته دی، په دې کې باید څېړنه وکړي، فکر وکړي، که دته مرکه راځي چې دا ستا لور مو د خپل زوی لپاره غواړو یا د ورور دپاره غواړو یا هم د خپل وراره دپاره غواړو، دوی باید مخه ډېر فکر وکي دسي عجله ونه کې تلوار ونه کې دا غالک د ملګری په لټي څوکتي ځکه وي خواري چې څوک په ځنه ملګری وګوره ملګری او د ملګرو سره به تماس ونسي د کورنۍ وڅېړي شاوخا وڅېړي کاروبار کې هغه کار څخه ورسي ورې څورې سرکښيني غیر مستقیم د هالک سره وګرځي ځاته کوم امکان ولري او خو مخکې چې دی عجله وکي تلوار وکي او پټ سترګ باندې پریکړه وکي یو ورځ کار نه دی د ورځې کار نه دی دا څنګه چې یو کتاب مرانې به کتاب خرڅ کړم چې بل انجلۍ سره کور ووتله نو بیا غستالو نه ده په دې لاس باندې کبخ چې و نو سره کور ووتله به چې څه کوته خپل مخه نو بیا کله خپل مخه غره ویني یا مثلا چرسی یا نور په نور ناور نشو باندې اخته یې هغه نس خلک خپل نس مور کې نس خلک خپل ځان کالي برابر کینو چې په دې په غاړه کې شتمن ودی دي ځا اولادونه مل ودی نو په دې د څنګه وچلې مجبور کړي چې هغه د بچا په غاړه کې ودی دي هیڅ څه پښتنه نه کوي پلار یې مجبور دی مور یې مجبور ده چې د لور ته کالي ور وکي لور ته ډوډۍ وکي لور په نس مړه کې او د لور وشکي ور پاکي نو ډېر چات په کار دی ډېر چات اول زه کوشش کوم بچو کومه کوشش وکړ څو کوشش وکړي چې د خپل ځین لپاره څنګه لور غواړي د خپل لور لپاره هغه څه باید خوند پیدا کړي په کار پوي تعلیم یافته یې په ژبه پوه ځوان یې نو شو خلاص
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 6 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماشام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو صفو نونس 2125 مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
السلام علیکم درسی ساعت ته خره غلاس نن دوشنبه ده او د کیمیا مضمون ورده نن به د کیمیا په درسی ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد لرن افغانستان خوانیزي موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادې رادیو اورئ په پیل کې د ووم ټولګي د کیمیا مضمون هله دا د خون کې لسپارښتنې سره سم مو دوراني جدول کې د شلو مهمو عناصرو نمونه زده کړې وي نو د تیر درس په دوام به نن انحلالیت وایو انحلالیت حل کېدو ته وایي دا چې دا څه ډول یو کیمیاوي حالت دی او په پیل کې کوم کیمیاوي وضعیت رامنځته کیږي پوره حال به خون کې راته بیان کړي
د نن ورځې درس مو د سولیبلټي یا انحلالیت او د حلیدلو وړتیا معنا محلول چشته وای یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد اندازه معلومه وي محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد ګوري او ب کله چې مالګ سره یو ځای شي چشدین جوړیږي مالګین یو ب محلول سو مالګ پکې حلیږي حل کېدونکي سول او ب حلوي او ب حل کوونکي سول چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول بوره حل کېدونکي سول حلیږي ځان حلوي پکشي او محلول چشرا وتی خوږې یا بوره لرونکي چای راوتی دا ته چشوي محلول وای محلول معنی حل کېدونکي مواد او حلوونکي مواد سره ځای سي یو نوی شی جوړ کې هغه نوی شته محلول وای نو چې محلول مکلف وپیژني دا هغه پسې انحلالیت دی. انحلالیت معنی د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی شي. انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي. د چیش د حلېدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی شي، یعنی بوره په اوبو کې څومره حلېدلی شي، چای په اوبو کې څومره حلېدلی شي، مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی شي. دا درې حل کېدونکي مواد وه، اوبه حل کوونکي مواد. یادونه: هر مواد ځان ته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی شي، یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی شي، یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی شي. مانا که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ورواچوم، هغه پکښې حلیږي. خو که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګه ورواچوم، څلورمه کچوغه که زه ورواچوم، مالګه په اوبو کې نه حلیږي. په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین زرې پرتې وي. نو انحلالیت چې شته وایي، د حلېدلو اندازه، د حلېدلو لیاقت د چا؟ د حل کېدونکي موادو، چې هغه هر مواد ځان ته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري، چې هغه د سو ګرامه د روی اندازه کېږي، د سلو ګرام د سلو ګرام له روی اندازه کېږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې دوه سوه څلور ګرامه دي. که چیرې اوبه سل ګرامه وي، بوره دوه سوه څلور ګرامه هم پکې حلېدلی شي. دا د بورې قابلیت دی، د حلېدو اندازه ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دی؟ په سل ګرامه کې شپږ دېرش ګرامه. د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې شپږ دېرش ګرامه دی. معنا سل ګرامه اوبو ته که زه شپږ دېرش ګرامه مالګه ورواچوم، حلېږي. خو که چیرې اووه دېرش اته دېرش ګرامه ورواچوم، هغه دوه درې ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې یي، حلېږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري، د سل ګرام له روی اندازه کېږي. د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل شي، دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي. نیمه حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د صفر اشاریه یو څخه تر صفر اشاریه نهه ګرامه پورې حل شي، دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد دي. معنی هغه مواد دي چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوری وي. هیڅ نه د حلېدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د صفر اشاریه یو ګرام څخه هم لږ حل شي، نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد. د دې مواد مثال لکه ریګ. ریګ اوبو تر واچوه، ریګ په اوبو کې نه حلیږي. نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې صفر ده، یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلېدلو وړ مواد چې بیا بوره ده، مالګه ده، دا که زه سل ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې شل ګرامه دېرش ګرامه هم ورواچوم، په اوبو کې حلیږي. نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي، او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي.
له ښوونکي مو واورېدل چې هر کیمیاوي ماده ځان ته د انحلالیت ځانګړې اندازه لري. د مثال په توګه یې بوره یاده کړه چې په سل ګرامه اوبو کې څه باندې دوه سوه ګرامه بوره هم حل کېدی شي.
درسي ساعت لا اووم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده خپرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خپرونه هر اونۍ له شنبې تر سې شنبې د سهار په اته نیمو بجو له ازادۍ راډیو.
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږیاست. نن ښوونکی د اتم ټولګي په کیمیا کې آیون را تر پیژني. دا چې اټوم کوم پړاوونه تیروي او په څه ډول یو حالت کې اټوم او په کوم حالت کې د آیون حالت خپلوي، دا به ښوونکی راته تشریح کړي. دا به هم ولولو چې آیا د اټوم د کیمیاوي حالت په بدلېدو سره سمبول یې هم تغییر کوي که نه. که تغییر کوي نو په څه ډول یو سمبول یادیږي؟ ښوونکی هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
آیون د یو اټوم چارج لرونکي ذرې د آیون په نامه یادیږي. اټوم په عادي حالت کې خنثی چارج نه لري. کله چې چارج ترلاسه کړي بیا اټوم نه دي، بیا نوم چې شته اوړي آیون ته اوړي. نو آیون چې شتو د یو اټوم چارج لرونکي ذرې د آیون په نامه یادیږي. دا د سوډیم یو اټوم دی. په عادي حالت کې د ده چارج صفر دی. کله چې دی چارج ته واوښتي، چارجي حالت یې غوره کړي ځان ته، بیا د ده نوم سوډیم آیون سو. مگنیزیم آیون. در بل مثال دی چه سوڈیم اتوم که دلته یو چاته الیکترون ورکی یو بل انصر تی الیکترون ورکی پدا غالت کی دی مثبت سو او آیون سو سوڈیم آیون سوڈیم اتوم. در اتوم سمبول در آیون سمبول. در اتوم سمبول F در آیون سمبول F minus در اتوم نو فلورین در آیون نو فلورایت. در اتوم سمبول Cl the atom no chlorine, the ion symbol Cl minus, the ion no chloride. The atom symbol Br, the atom no bromine, the ion symbol Br minus, or the ion no bromide. The gas razi da tole, the atom monedi, da betole, iononedi. Bia zupsi alikita. Aliki bonds, connection, irtibat, da tole, aliki balalkir. Aini alika. Aini alika da chishi o da chishi termenza da filizato al gheri filizato termenz alikita aini alika vai. Che da chishi o chishi termenza filizat al gheri filizat ka chiri sarev zaisi da gha alika aini alika balikir. Pa aini alika ki yo filiz elektron rkavi al gheri filiz elektron khpal zanta akhli. Da gha zaibanjimu pami. Gheri filiz elektron khpal zanta akhli. Ionic bond atom yo filiz di, atom to non-metal ya gheri filiz di. Da dwara kalachi taamul sara kawi, da ikhpal elektron da tur kawi, aw da elektron da waks di. Da tazan sara kshesh da wi, da yo ionic molecule ya ionic bond jur so. Sodium di, ikhpal yo elektroni da tawar ki, sodium chloride jur so. Pa da gha waks ki, da dwara sara yo zaiswal, خود ده یو الکترون کلورین زانته واخستی. او کلورین هم خونساسو سودیم هم خونساسو. بل بیا اشتراکی اړیکه ده. اوس به تاسی ده اینی اړیکه و اشتراکی اړیکه فرق ویبینی. ده غیر فلزات و غیر فلزات و. پا حقا اړیکه کی چیشی و فلزات و غیر فلزات و. پا اشتراکی اړیکه کی چیشی دی غیر فلزات غیر فلزات. ده دیه ترمین زاریکه تا بیا اشتراکی اړیکه وای. په اشتراکي اړیکه کې یو غیر فلز او بل غیر فلز الکترون په مابینځ کې په شراکت تیږدي. په تیر درس کې یو فلز الکترون اخلي غیر فلز ته ورکوي او غیر فلز هغه الکترون د ځان سره په خپل ځان کې ایږدي. مګر په دې ځای کې بیا غیر فلز او بل غیر فلز الکترونونه په مابینځ کې په شراکت ایږدي. نو دا مثال دی HHO H2O H2O چه او بور دوائی هایدروجن یو الیکشون رو کبی هایدروجن یو الیکشون رو کبی داغ الیکشونونا پا ما بینس که شرکت رول گیر یو زلی هایدروجن استفاده زنی کی یو زلی داغ هایدروجن استفاده زنی کی بیا اکسیجن استفاده زنی کی unfaired الیکشون والنس الیکشون اتوم 1 non-metal اتوم 2 non-metal or metalloid دا هم غیر فلز دی دا هم غیر فلز دی لکه په تعریف کې چې مو ویلي دواړه الکترونونه په مابین کې سره یوځي او بیا دواړه ګټه ځینی اخلي نو هغه آیونی اړیکه کې الکترون ورکول کیږي او یوازې یو عنصر ګټه ځینی اخلي په اشتراکي اړیکه کې الکترونونه په مابین کې شول کیږي او دواړه عناصر ګټه ځینی اخلي دا هغه پسې کیمیاوي تعاملونه وایو کیمیاوی تعاملونه دا تاسو ګوري چې ډول ډول تعاملونه یا کارونه کیږي وای آیا په هرږي چې مالګه او یا بورس څنګه جوړیږي آیا د کاغذ او لرګي سوځیدل مو لیدلې دي آیا د بدن د درد په وخت کې مو دوا خوړلې ده دا ټول چې شي د کیمیاوی تعاملونه دي تعامل چې څه وای کار اجرا کیدل ته وای په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کیدل یو عنصر د مرکب څخه جلا کیدل یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کیدل دا ټول کیمیاوي تعاملونه دي مثال د اوبو فرمولا چې ده H2O هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یوځای شي اوبه په لاس راځي سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یوځای شي مالګه په لاس راځي نو د مالګې فرمولا چې ده سوډیم کلوراید سوډیم او کلورین سره یوځای شي ویدي مالګه په لاس راوړي هایدروجن او اکسیجن سره یوځای شي ویدي اوبه په لاس راوړي د کیمیاوي معادله کیمیاوي معادله موږ څنګه ښیو په یوه بغل کې تعامل کوونکی دی په دا بل بغل کې حاصل دی په مابینځ کې د تعامل علامه ده یعنی دلته چې هر شی یو د بل سره تعامل کوي دلته لیکو بیا د تعامل علامه لیکو او د هغه وروسته حاصل یې دلته لیکو چې څه شی په لاس راځي.
د اتم ټولګي په کیمیا کې په دې پوه شو چې له غیر فلزاتو سره د غیر فلزاتو اړیکې ته اشتراکي اړیکه وایي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي کیمیا درس وغږدو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M. په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بوره C2H2O1 ده. د عمومي فرمول لمخې داس لیکلی سو C2 قوس H2O قوس 1. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه جوړیږي. شپږ CO2 جمع شپږ H2O چې زیایي ترکیب یې دی سی شپږ H2O شپږ جمع شپږ O2، او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکساید او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی سی شپږ H2O شپږ جمع شپږ O2 چې له دې څخه جوړیږي شپږ CO2 جمع شپږ H2O جمع د حرارت یا د تودوخې انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل شوي دي: یو قیمته مونو ساکرایډز، دوه قیمته دای ساکرایډز او څو قیمته پولی ساکرایډز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د HCI په موجودیت کې په ساده موادو نسبت بدلیدلی، لکه یو قیمته قندونه C5H12O6 گلکتوز، فرکتوز او گلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي خو مشره فرمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایدراتونه دي چې په ساده کاربوهایدراتونو تبدیل او هایدرولایز نسي، یا هغه کاربوهایدراتونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه گلوکوز، فرکتوز او گلکتوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم، دوه قیمته قندونه، هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته دای ساکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دی. دریم، څو قیمته قندونه دي، هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کیدای سي د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. گلوکوز څه ته وایي؟ گلوکوز یو سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی. گلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. گلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د گلوکوز لاسته راوړنې دا دي کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي نو په گلوکوز په فرکتوز لاسته راځي، یعنی C2H2O1 جمع H2O چې بوره جمع اوبه دي، او له دې څخه جوړیږي C5H12O6 چې گلوکوز دی جمع C5H12O6 چې فرکتوز دی. همدارنګه گلوکوز په نباتاتو کې د زیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي چې په دې اړه مو مخکې وویل. له گلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، طب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکتوز څه دی؟ فرکتوز له گلوکوز څخه زیات خوږ دی او له گلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خومې او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي.
دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلېدای سي. او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، فورمول یې دی C12H22O11، چې مالټوز، لکټوز او سکروز دی. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د ګنی د قند په نوم هم یادیږي. د ګنیو اوبه د فشار په واسطه ایستل کیږي او د ځانګړي عملیې پر اساس بوره ورڅخه لاسته راځي. د بورې استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزیلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بوره هایدرولایز سي نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم: C12H22O11، چې دا سکروز دی، جمع اوبه چې H2O، او د مالګې له تیزاب وروسته HCI، وروسته C6H12O6، چې دا ګلوکوز دی، جمع C6H12O6، چې فرکټوز دی. لاکټوز څه ته وایي؟ لاکټوز هم یو دوه قیمته قند دی، خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې 6% او د غوا په شیدو کې 4% پیدا کیږي. که لاکټوز هایدرولایز سي نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي، لکه C12H22O11 چې لاکټوز دی، جمع اوبه H2O، او د مالګې تیزاب HCI چې له دې څخه جوړیږي C6H12O6، چې دا ګلوکوز دی، جمع C6H12O6، چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونه ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز یعنی بدلی دای سي، یعنی قوس C6H+O5 قوس N، جمع NH2O چې له دې څخه جوړیږي NC6H12O6. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهور دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
مننه چې درسي ساعت ته غوږیست. خونکي ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او له نورو کیمیاوي موادو پاک وي چې په طبیعي توګه لاسته راځي. له یو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د کیمیا نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اورئ، او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
Shiva.